بودین. در یک ساعت دیگر همکارم فرشته جلالزی با شما خواهد بود. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
در ازادی رادیو اوریدونکو السلام علیکم. ساعت سهار لس بجې دی. د ازادی رادیو د خبری خبرونه ده. په خبرونه کې رپورټونه او خبرونه خبرو، او په دې خبرونه کې به واوري چې آیا لشکرګاه ښار د کندوز ښار له برخلیک سره د مخامخ کېدو په خطر کې دی. په دې اړه مو له امنیتي چارواکو سره خبرې کړې دي. نور مطالب هم لرو. تر خبرونې وروسته به یې درته ووایم. اول پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم چې د شمشیر په نوم پوځي عملیاتو د ترسره کولو لپاره د جوزجان خماب ولسوالۍ ته تللی وایي، وسلوال طالبان د ترکمنستان په لور په تیښته کې دي. د فاریاب د غورماچ ولسوالۍ د امنیه قمندان او دولسو پولیسو مړي قیصار ته ولېږدول سول. په بدخشان کې د ملي اردو د لوا لپاره د 60 میلیون ډالرو په لګښت تاسیسات جوړیږي. او د امریکا او پاکستان مشرانو په افغانستان کې پر طالبانو ژغ کړی دی چې له حکومت سره د سولې خبرې وکړي. پوره خبر نو واوري. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم چې د شمشیر په نوم پوځي عملیاتو د ترسره کولو لپاره د جوزجان په خماب ولسوالۍ کې پوځي عملیات کوي او هلته تللی دی وایي چې وسلوال طالبان د ترکمنستان په لور په تیښته کې دي. ښاغلي دوستم ویلي د خماب پر پوله پرتو سرحدي ځواکونو ته یې سپارښتنه کړې چې د دغسې وسلوالو مخنیوی وکړي چې غواړي د ترکمنستان د پولو پر لور وتښتي. خماب ولسوالۍ له ترکمنستان سره پر پوله پرته ده. جنرال دوستم پرون په ټلیفون په دې ولسوالۍ کې د عملیاتو په اړه خبري رسنیو ته وویل چې د دې ولسوالۍ تر پاکولو وروسته به غورماچ او بیا کندوز ته ولاړ شي. د فاریاب د غورماچ ولسوالۍ د امنیه قمندان او د دولسو پولیسو مړي پرون قیصار ته ولېږدول سول. د غورماچ امنیه قمندان مجید ګیلمباف روانونی له وسلوالو طالبانو سره په جګړه کې وژل سوی و. په فاریاب کې د افغاني سرې میاشتې ټولنې رئیس خال مرزا صبوري وایي چې د وژل سویو پولیسو او امنیه قمندان مړی یې د ویجاړو سویو پوستو تر کنډوالو راایستلی دي. ښاغلي صبوري ویلي تر دغو کنډوالو لاندې د نورو جسدونو د موجودیت امکان هم شته، خو د راایستلو لپاره یې بلدوزر ته اړتیا ده. مخکې د غورماچ د امنیه قمندان په اړه ضد نقیز رپورټونه ورکړ سوي وو. په ځینو رپورټونو کې داسې وه چې دی له دولسو پولیسو سره یو ځای طالبانو ته تسلیم شوی، خو په ځینو نورو راپورونو کې داسې ادعا شوې وه چې ګیلمباف په زخمي حالت کې د طالبانو لاسته ورغلی و. د بدخشان په مرکز فیض آباد او د دې ولایت په بهارک ولسوالۍ کې د ملي اردو د لوا لپاره د 60 میلیون امریکایي ډالرو په لګښت تاسیسات جوړیږي. د بدخشان د والی مرستیال ګل محمد بیدار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
یې لوای کې جدیدا منظور شوه د شوکات قنوردی د 209 شاهین
دی وایي دغه لیوا په شاهین 209 قلوردی پورې اړه لري چې مرکز یې په مزار شریف کې دی او دا به د جرمني په مالي لګښت جوړه سي. ښاغلي بیدار د چهارشنبې زیاته کړه چې د چهارشنبې په ورځ په مزار شریف کې د جرمني ځواکونو د غوڅ ملاتړ د ماموریت مسؤول له یوه هیئت سره بدخشان ته ورغلی و څو د ژمي لپاره یو موقتي ځای د لیوا د سرتیرو لپاره انتخاب کړي. او د افغانستان زیمبابوې د کرکټ ملي ټیمونه به سبا په وروستۍ نړیواله یوه ورځنۍ مسابقه کې سره مخامخ سي. دا مسابقه د دواړو ټیمونو لپاره ډیره مهمه ده، ځکه په پایله کې به یې د یوه ورځنیو مسابقو د لړۍ یو ګټونکی ټیم وټاکل سي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون زیمبابوې ته په درو وکټونو ماتې ورکړه. تر اوسه دواړو ټیمونو دوه مسابقې ګټلې او مساوي روان دي. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د څانګې مسول فرید هوتک له زیمبابوې ازادي راډیو ته په ټلیفون وویل چې هیله لري پنځم مسابقه به افغانان وګټي او د دې لپاره یې تیاری نیولې ده. دا وایي موږ هیله لرو چې دغه مسابقه چې سبا ته پلان سوې ده په دې کې به موږ ښه لوبه وکړو. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف پرون په سپینه ماڼۍ کې سره وکتل. دواړو خواوو د افغانستان پر حالاتو خبرې کړې دي. د امریکا ولسمشر او د پاکستان صدر اعظم پر طالبانو ژغ کړی دی چې د افغانستان له حکومت سره خبرې وکړي. نواز شریف نن سهار وختي په واشنگتن کې خبری کانفرنس ته وویل
دی وای موږ تر اوسه پر دې پوه نه شو چې د سولې خبرو تر دویم پړاو دوه ورځې مخکې ولې د ملا عمر مړینې خبر ورکړل شو، د دې تر شا څه مقاصد ول؟ نو د دې له کبله ټول عمل ودرېد. په دې کې هیڅ شک نشته چې دا یو شاتګ و. نو اوس پر دې حالت د برلاسي کېدو لپاره وخت پکار دی، خو موږ به یو ځل بیا هڅه وکړو.
د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر باراک اوباما وویل چې دوی د پاکستان سره د خپلې ملګرتیا د لا عمق په تمه دي. دی وایي اجازه راکړئ چې یو بیا سپینې ماڼۍ ته د پاکستان د صدر اعظم ښاغلي نواز شریف او د ورسره هیات هرکلی وکړم. دا څرګنده خبره ده چې امریکا او پاکستان له اوږدې مودې راهیسې اړیکې لري او پر ډیرو مسئلو همکاري سره کوي. دا یوازې امنیتي مسئلې نه دي، بلکې دواړه هیوادونه په اقتصادي، ساینسي او تعلیمي مواردو کې هم سره همکار دي. مشتمل لرو چې له دې موقع د امریکا او پاکستان د اړیکو د لا ژورتیا لپاره کار واخلو. کویټې ښار ته نږدې په پرونۍ انتحاري حمله کې لس تنه وژل سوي دي. چارواکي وایي دا ځان وژونکي حمله د کویټې ښار په 200 کیلومترۍ کې ده. شیګانو یوه مسجد ته نږدې سوې ده. د بلوچستان د کورنیو چارو صوبایي وزیر سرفراز بوکټي ویلي چې په دې مسجد کې شیګانو تر عاشورا مخکې د ځینې مراسمو د ترسره کولو لپاره غونډه کړې وه. د بوکټي په وینا په وژل سویو کې شپږ ماشومان شامل دي. د څرګنده کړې چې ځان وژونکي چې یو سړی و د چادري پر سر کړې وه. د امریکا متحدو ایالاتو پرون په سوریه کې د روسیې د پر پوځي عملیاتو شدیده نیوکه وکړه. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي سمانتا پاور د امنیت شورا غونډې ته وویل چې د حملې داعش پیاوړی کوي. کنچ بیر ملکي کسان پکې وژل کېږي، زرګونو خلک بې کوره شوي دي او د ښوونځیو ودانۍ یې ویجاړې کړې دي. د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین وایي د سوریه جمهور رئیس بشار الاسد په هغه صورت کې له خپلو مخالفو وسلوالو ډلو سره خبرو ته تیار دی چې هغوی هم خبرو ته حاضر شي او د اسلامي دولت یا داعش پر ضد جنگ ته تعهد وکړي. پوتین دا خبره پرون وکړه. بشار الاسد وړمه ورځ له روسي مشرانو سره د خبرو لپاره مسکو ته ولاړ. مسکو ته د الاسد د سفر مخکې نه اعلان شوی. ولادمیر پوتین د روسیې په تفریحي ښار سوچي کې یوې غونډې ته وویل چې د سوریې له ولسمشر سره د نږدې 15 کلن کړکیچ د سیاسي حل د اړتیا په اړه خبرې کړې دي. روسیا غواړي چې له ایران سره د پراختیایي پروژو په خاطر 15 میلیارد ډالر ورته ځانګړي کړي. د روسیې د انرژي وزیر الکساندر نواک پرون په تهران کې د ایران د مخابراتو له وزیر سره کتلی او ویلي دي هیله لرو چې د 15 میلیارد ډالرو دا پروګرام به ژر تر ژره پیل شي. د ایران د ترانسپورت وزیر عباس اخوندی له الکساندر نواک سره تر لیدو وروسته وویل چې روسان غواړي دا پیسې په ایران کې د زیربنایي پروژو لپاره ځانګړي کړي. الکساندر نواک د لشت لږه 500 سترو روسي شرکتونو له مشرانو سره تهران ته للی وی چې په دې هیواد کې پانګونې ته تیاری څرګنده کړې ده. د روسیې د وزیر پرون په تهران کې وویل چې د دواړو هیوادونو د تجارت اندازه 1 میلیارد ډالرو ته رسیږي چې کافي نه ده او باید 100 میلیارد ډالرو ته لوړ شي. د روسیې دغه وزیر وویل چې ایران په سیمه کې د روسیې تر ټولو مهم اقتصادي او سوداګریز ملګری هیواد دی. او امریکایي او عراقي ځواکونه په عراق کې د اسلامي دولت یا داعش له لوري په لسکونو يرغمل شویو کسانو د خوشي کېدو خبر ورکوي. د دې کسانو د ژغورنې په عملیاتو کې یو امریکایي عسكر وژل شوی دی. د امریکا دفاع وزارت ویان پیټر کاک وایي چې د عملیات د پنځشنبه په ورځ د عراق د شمالي ښار هویجه په یو محبس کې ترسره شول. دا ازادي رادیو ده. د دې سات خبرونه مو د نن سهار تر 11 بجو پورې ده. د ازادي رادیو اوریدونکو د دې سات په خبرونه کې به د هلمند پر امنیتي وضعیت معلومات درکړو. آیا لشکرګاه ښار د کندوز په څیر له برخلیک سره د مخامخ کېدو په خطر کې دی؟ په دې خبرونه کې د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ له وزیر سره ځانګړي مرکه لرو. شغلی عبدالباری جهانی په افغانستان کې د بیان د ازادۍ په اړه څه نظر لري؟
دغه ازادي چې د مطبوعات په دغه وخت کې راغلې ده، په دونه لږ وخت کې راغلې ده، دا په نړۍ کې ساری نه لري، خصوصا دا چې یو هیواد لپاره چې اصلا یې د مطبوعاتو د ازادۍ چندانی تاریخ نه لري.
په دې خبرونه کې به په سیمه ایزو مسایلو پر رپورټونو کې واورئ چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د افغانستان او سیمه پر وضعیت د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره خبرې کړې دي. نواز شریف هیله څرګنده کړه چې د امریکا او پاکستان دوستي به لا ژوره شي.
Thank you Mr. President. for inviting me to Washington once again.
په دې خبرونه کې د خبري مطالبو ترڅنګ د ځوانانو لپاره ځانګړی ونیس پروګرام خپرو. د هلمند امنیه قمندان وایي چې امنیتي ځواکونو د دې ولایت په ځینې ولسوالیو کې په وروستیو نښتو کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د هلمند امنیه قمندان پاسوال نبی جان ملاخیل وایي چې جګړه لا روانه ده، خو د وروستیو جګړو کې د طالبانو یو شمېر مهم قمندانان وژل شوي دي. ښاغلي ملاخیل ازادي راډیو ته په ځانګړې مرکه کې وویل چې د خلکو دا اندېښنه بې ځایه ده چې د لشکرګاه ښار شاید د کندوز ښار له برخلیک سره مخامخ شي. عصمت څاروان په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
افغان امنیتي ځواکونو د هلمند ولایت د باباجي په سیمه کې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد ځوابي عملیات پیل کړي دي. د باباجي سیمه د ولایت له مرکز له شرګاه څخه شاوخوا 10 کیلومتره لرې ده، خو د لشکرګاه د ښاروالۍ برخه ده. سیمیتا د ملی اردو سرتیری او خاص افغان ځواکونه استول شوی دی. د هلمند امنیه قمندان پاسوال نبی جان ملاخیل وایي چې د باباجي په سیمه کې افغان امنیتي ځواکونو د دولت وسلوالو مخالفانو ته درنه مرجوب لاړه ولې ده.
شخصاً زه د باباجي په سیمه کې د دښمن سره، د وطن د دښمنانو سره په سخت جګړه کې مقرر لرم چې په دې جنگ کې درې ساعته دوام وکړي، او د جنگ په نتیجه کې مناصر چې دوی دستروکتو یعنی تا نه یو کتنسه دستروکتو جمع دستروکتو دی مسئول کماندانو او د نادالی دی ولسوالی ولسوال همو دا د نن نه څنګه کور سره د ما بین لاړ
د همدار زول چی په دې جګړه کې د طالبانو یو بل مهم کماندان ملاغنی هم وشل شوی دی. د لشکرګاه شاریان تشویش لري چې ممکن جګړه یې شارته وغځیږي او هغه سي حالت رامنځته شي چې په کندوز کې پیښ شو. د طالبانو لاسته د کندوز شار د لویدو په نتیجه کې دغه شار په سلګونو ملکان ووژل شول یا ټپیان شول. کورونه او د شار عمومي تاسیسات ونړیدل، دوکانونه او تجارتي مرکزونه لوټ شول. د لشکرګاه اوسیدونکي وایي چې د دزو شخ اوري، خو امنیه قمندان شاریانو ته ډاډ ورکوي او وایي چې امنیتي ځواکونه به هیڅ کله مخالفان پرې نشړي چې د ښار لور ته پرمختګ وکړي. په هلمند کې د مدني ټولنې رئیس سردار محمد همدر تاییدوي چې شاریان اندېښمن دي.
د خلکو سره تشویش رسته جنگ 15 ورځې ته واوښتي او د جګړې پیل شوی ده. دا د لشکرګاه ښار مربوط په څلورم ناحیه چې هغه مرکز ته ډېر نږدې سیمه ده چې ښار د دې سیمې څخه تجزیېدلی شي. نو د خلکو سره واکن تشونسته
شاغلی همدرد په عین حال کې وایي چې پرونو یو عملیاتو او د هغو په نتیجه کې له طالبانو څخه د یو شمېر سیمو بیرته نیولو وضعیت بدل کړی دی.
که چیرې افغان امنیتي ځواکونه ونه توانی چې دا سیمه ونیسي، نو په دې کې شک نشته چې دا تعدید به شار ته رسیږي او بیا به د خلکو هغه تشونه او اندېښنې چې ورسره دي هغه به په حقیقت بدلی شي.
د اوازې رد کړي چې ګنې خلک تر دې حده تشویش لري چې له ښاره په وتلو دي، ځکه چې د ده په وینا د ښار په شاوخوا کې د افغان امنیتي ځواکونو کمربندونه پیاوړي دي. خو د باباجي په سیمه کې د دواړو خواوو ترمنځ درنه جګړه پای ته نه ده رسېدلې. د دې سیمې یو اوسیدونکي حاجي بابا وویل د جګړې له کبله ګڼ شمېر ملکیان وژل شوي یا ټپیان شوي او ګڼ کورونه ویجاړ شوي دي. د دې په وینا په لارو کې مړي پراته دي او دوی له لارو نشي لري کولای، ځکه چې طالبانو ماینونه ایښي دي. حاجي بابا وایي چې طالبانو د سه شنبې په ورځ د باباجي سیمه ونیوله. په پیل کې لاسکاسیز دلې سیمې ته ولېژلې، وروسته په سلګونو طالبان دې سیمې ته ورغلل او د خلکو د کورونو په شاوخوا کې دهشکي او راکټونه ځای پر ځای کړل. د بابا جی د سیمې یو ډاکټر چې نه یې غوښتل نومې څرګند شي وویل چې له دې ښارګوټي شاوخوا 600 کورنۍ تښتېدلي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو د نن ماښام تر وو بجو پورې اوریدلای سي. په وو بجو به د امریکا ژغ اژنا راډیو همکاران تاسو ته خپل خبرونه وړاندې کوي. خو تر وو بجو پورې ازادي راډیو ده. په افغانستان کې د والیانو ټولنې ویلي چې په دې هیواد کې روانه وضعیت د وټول لپاره باید لوی جرګه راوبلل شي، خو دا چې د دوی هدف څه دی چې له کومه وضعیت په څه ډول دا به د یوسف خان زدران په رپورټ کې واوري.
د افغانستان د والیانو ټولنه په دې باور ده چې که ژر تر ژره دودیزه لویه جرګه جوړه نشي په هیواد کې وضعیت د لا خرابېدو په لور ځي. د والیانو د ټولنې مشر او د کابل پخواني والي عبدالجبار تقوا د پنجشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د اوسني وضعیت څخه د وتلو لپاره اړتیا ده چې دودیزه لویه جرګه راوبلل شي. هغه وایي چې حکومت باید په هوښیارۍ سره عمل وکړي ترڅو د ادارو په انسجام کې ښه والی راشي.
پیشنهاد ما به ایسی کسایی که تجربه داره
دی وی ده ها و کسانو په هیست چه تجربه لروز و منگوران دیز داده چه ده کڑکی چند حالات خد و تلار چاری باید ولتول شی. پا دی برخه که یوازی نیلار چه منگیوین و دلوی جرگی جوڑه ولدی. لوی جرگه دی دایره شی او ده ملت با صلاحیت استازی او مشران ده هیوات لده حالات خوب باسی.
کشور از بحران موجود خارج بکن.
د والیانو ټولنه په هیواد کې روان وضعیت ټکان ورکوونکې بولي وایي چې اقتصادي امنیتي او د بیکارۍ ستونزې د دې لامل شوي تر څو زرګونه ځوانان نه هیلې او وطن پرېښودو ته زړه غټ کړي. دوی وایي چې د والیانو کم صلاحیتونه او د سیمه ییزو ادارو په بېلابېلو برخو ویشل په هیواد کې د ناامنیو زیاتېدو لامل شوي دي. دا ټولنه د اتیا غړو څخه جوړه شوې چې 15 شپېته یې پخواني والیان او 15 نور یې د ملي وحدت حکومت برحاله والیان جوړوي. د دې ټولنې غړي وایي چې په هیواد کې د وضعیت د ښه کېدو لپاره سره یو ځای او دا ټولنه یې جوړه کړې. خو پوښتنه دلته ده چې آیا روغتیا هم په اوسنیو شرایطو کې دودیزې لویې جرګې رابلل یوه اړتیا ده؟ هم غوښتل چې په دې اړه د حکومت نظر ولرو خو بریالي نه شو. یو شمېر حقوقي کارپوهان بیا وایي چې په اوسنیو شرایطو کې د لویو جرګو رابلل اغېزمن کار نه شي ګڼل کېدی. حقوقي څېړونکی امان الله احمدزی وایي
د افغانستان اوسنی امنیتي او اقتصادي وضع ډېر ښه نه اټکل کېږي، اما مشورتي لویې جرګې او عنعنوي لویې جرګې چې څنګه موږ تاسو څو کلونو مخکې هم څو ځلې دغه جرګې دایر کړي وو په افغانستان کې، د افغانستان حکومت دایر کړي وو، ډېر یو ګزاف مصارف ته ضرورت لري، ډېرې بودیجې ته ضرورت لري. په څنګ کې په دغه وضع کې د دغه جرګو د امنیت تامینول ډېر ستونزمن ده، او په څنګ کې د ده چې د دغسې جرګو تصامیم الزامي او قانوني بڼه ډېر نه لري چې قانوني لحاظ الزامیت ولري.
په افغانستان کې د والیانو د ټولنې لخوا د لویې جرګې د جوړېدو وړاندیز داسې مهال مطرح کېږي چې له دې وړاندې د ملي شورا ځینو غړو د دوی په شتون کې د لویې جرګې پرېکړې بې معنا بللې دي. د حقوقي چارو ځینې نور کارپوهان وایي چې د اوسنیو حالاتو څخه د وتلو لپاره اړتیا ده چې یوه متخصصه مسلکي کمیټه جوړه او د وضعیت د ښه کېدو لپاره بېلابېلې لارې ولټوي.
د ازادي راډیو اوریدونکو، تاسو که انټرنیټ لرئ نو د ازادي راډیو پر انټرنیټ په ډېر اسانۍ پیدا کولی سئ. د ازادي راډیو د وبپاڼې ادرس دی www.azadiradio.com. په دغه وبپاڼه باندې تاسو زموږ اونیز پروګرامونه هم کتلی شئ او هم یې اوریدلی شئ. د ازادي راډیو په وبپاڼه باندې ژوند په شیبو کې پروګرام د دیو او شاپیری خیالي وجود او فولکلوریک ارزښت په نوم یو پروګرام چولای دی چې که یو ګوري حتما مدرسه په زړه پورې وي. نور مطالب همسته او د ازادي راډیو راډیوي خبرونې هر ورځ تاسو ته ماښام تر بجو پورې د راډیوګانو څخه اورېدلی شئ. د هرات هغو ولسوالیو ته ورځو چې پر هریرود سیند پرتې دي او له ایران سره پولې ته نږدې دي. په دغه ولسوالیو کې یو شمېر خلک وایي چې دوی د هریرود له اوبو څخه کار نسي اخیستی، ځکه چې د ایران امنیتي ساتونکي پر هر هغه چا ډزې کوي چې د اوبو د اخیستلو لپاره سیند ته ورنږدې کېږي. د ازادي راډیو خبریال شاپور صابر په دې اړه له هراته یو رپورټ لري چې د دې پښتو ژباړه به ملالۍ بشیر وړاندې کړي.
زوی یې رامړ کړ او ما ته وایي چې مه خوابدي کېږه، ایران موږ در په دره کړو. دا د هغې زړې ښځې غږ دی چې د عدالت غوښتنه کوي. دا د هغې پیښې پوښتنه کوي چې څو کاله یې تیر سوي خو تر اوسه ورته ځواب نه دی ویل سوی. دا دوربخت ده. هغه ښځه چې نهه کلن زوی یې له هریرود سیند څخه د څښلو د اوبو پر سر د ایران د سرحدي ساتونکو لخوا ووژل سو. دولت باید راسي له موږ کتنه وکړي او خبر مو واخلي. موږ ټوټې ټوټې سوي یو. له موږ سره دې مرسته وکړي. پر موږ دې زړه وسوځي. ایران پر موږ زړه نه سوځي. زموږ زامن راوژني. زموږ زامن زموږ د سترګو مخې ته وژني. دغه کورنۍ د کمانه، جویناو سیمې او د سرحدي کهسان ولسوالۍ اوسیدونکي دي. یو بل افغان چې زوی یې د ایران د سرحدي ساتونکو لخوا ویشتل سوی، ګل آغا او میرمن یې محګل نومیږي. دوی دواړه د زوی له غمه ځورېږي او د عدالت غوښتنه کوي. زوی مې بېګناه و. موږ بېوسه یو. ټول خبر دی چې زوی مې بېګناه راوواژه.
رفتم نارش خاطر اوی خاطر چی بوده؟
حاجی محمد نعیم اربابزاده د هرات ولایت د کهسان ولسوالۍ یو مشر دی او دا خبره مني چې د ایران سرحدي ځواکونه له هری رود څخه د اوبو اخیستلو په خاطر د سرحدي کلیو پر اوسیدونکو حملې کوي. ښاغلی اربابزاده وایي په تیرو لسو کلونو کې لږ تر لږه 15 افغانان د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا د ایران او افغانستان ترمنځ په سرحدي سیمو کې وژل شوي دي. په درو کلیو کې چې کمانه، بنیاد او جنودي شایي د 14 او 18 کسانو په شاوخوا کې زموږ کسان وژل شوي وي، خو ځینې بیچارهګان هم وو چې حتی جنازې مو یې ونه لیدې. نور کوچنیان وو، د 10، 15، د 9 کالو او حتی د 10 کالو کوچنیان په دغه لاره کې شهیدان شوي چې د اوبو ستونزې یې درلودې.
مشکلات اوبه کې دشتي.
خان محمد هغه 50 کلن افغان دی چې یوازینی زوی یې له همدې کبله ژوند له لاسه ورکړی دی. دی اوس د پښیمانۍ اوښکې تویوي چې ولې مې خپل کوچنی زوی د اوبو راوړلو لپاره هری رود سیند ته ولیږئ. زوی مې درلود چې اوس یې نه لرم. زوی مې اوبه راوړې. ما ورته وویل چې دا خو تروې دي، د څښلو نه دي. ده وویل چې اوس ځم او خوږې اوبه راوړم. یو وراره او یوه وریره مې ورسره ولاړل. دوی د اوبو هغې خواته ورغلل چې په افغانستان کې وه، نه په ایران کې. په داشکه یې ورباندې ډزې کړې دي. د ورځې یوه بجه وه او د نښتو غږونه راغلل، ډزې وې. ما وپوښتل څه خبره ده؟ دوی ویل چې زوی دي وژل شو. د هرات د ولایتي شورا رئیس کامران علیزی د کهسان ولسوالۍ د کمانه کلي اصلي اوسیدونکی دی. ښاغلی علیزی په دې ستونزو خبر دی او تاییدوي چې د دې کلیو یو شمیر کوچنیان د هری رود سیند څخه د اوبو وړلو په خاطر د ایران تر وسلوالو بریدونو لاندې راځي. دی وایي چې د دې کسانو مشخص شمیر نه دی ورته معلوم، خو په تیرو 2 کلونو کې په خپله د ایرانیانو لخوا د اوبو پر سر د دې سیمې د 2 اوسیدونکو د وژل کېدو شاهد دی. یو 2 کاله وړاندې 2 پېښې شوې وې چې دوی په اوبو پسې تللي وو او د افغانستان په خوا کې ورباندې د ایراني سرحدي ځواکونو لخوا ډزې شوې وې او 2 کسان ووژل شول. په نورو پېښو نه یم خبر، خو دا موضوع رښتیا ده. کلونه کېږي چې د کهسان ولسوالۍ اوسیدونکي د څښلو د اوبو له کموالي سره مخامخ دي. د افغانستان پخواني او اوسني حکومتونو دغې ستونزې ته پام نه دی کړی. دغه کلی د هرات له مرکز څخه 180 کیلومتره لرې دي. دا چې حکومت د دغو خلکو مرسته نه ده کړې، شاید د دوی د کلیو لریوالی یو لامل وي. خو د لریتوب پر ستونزه سربیره په دغو سیمو کې د غیر مسؤولو وسلوالو کسانو له لاسه امنیت هم خراب شوی دی. ازادي راډیو هڅه وکړه چې په هرات کې د ایران د کنسلګرۍ له چارواکو سره په دې اړه خبرې وکړي، خو دغو هڅو کومه پایله نه درلوده. په داسې حال کې چې افغانان د څښلو د اوبو پر سر د افغانستان پر لور پر سرحد د ایراني ځواکونو لخوا وژل کېږي، دوربخت هره ورځ د زوی پر مرګ ژاړي، ځکه چې کور یې د هغې پوستې څخه 1 کیلومتر لیرې دی چېرته چې پر زوی د ایراني ځواکونو لخوا ډزې شوي وي.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په افغانستان کې د بیان ازادي د مطبوعاتو رول نن او سبا دا د هغه سیمینار نوم دی چې د ازادي راډیو د آشنا راډیو د امریکا ژغ راډیو او د ټلویزیون او د پژواک خبری آژانس لخوا په ګډه جوړ شوی یو په دغه سیمینار کې چې 2 ورځنۍ دی. په افغانستان کې د مطبوعاتو پر ازادۍ باندې او دا چې په افغانستان کې مطبوعاتو څومره وده کړې ده خبرې کېږي. په دغه سیمینار کې پرون د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی ګډون درلود چې د ازادي راډیو خبریال صفی الله ستانکزی مرکه ورسره کړې ده او په پیل کې د ښاغلي جهانی نظر پوښتلی چې په افغانستان کې د بیان د ازادۍ په اړه شوې هڅې د له نظره څومره بریالۍ وې.
زه ګومان کوم دا به د هر هغه چا چې د افغانستان د مطبوعاتو د ازادۍ په باره کې فکر کوي او یا وینا کوي دا نظر به زما سره شریک وي چې په نړۍ کې په ساری نشته په افغانستان کې دغه ازادي چې د مطبوعاتو په دغه وخت کې راغلې ده، په دونه لږ وخت کې راغلې ده، دا په نړۍ کې ساری نه لري. خصوصا دا چې یو هیواد لپاره چې اصلا یې د مطبوعاتو د ازادۍ چندان تاریخ درلودل نه دی او یکی تاریخ درلودل دی هغه پر لپسې وقفه پکې راغلی دی مګر موږ اوس ګورو چې نه یوازې په مرکز کې بلکې د افغانستان په ټولو ولایاتو کې ورسپانې وینو ټلویزیونونه وینو رادیوګانې وینو ځوانان وینو لګیا دي ازادي ویناوي کوي او څوک د وینا او مخه نه نیسي زه په جهان کې بیخي بې ساري بولم په دغونه لږ موده کې دغونه زیات پرمختګ
دغسې نوښتونه چې ازادي راډیو وی او ای په ځواک کړي دي نن دغه څنګه ارزوي د دغوی دغه کار څنګه ارزوي تاسو
دا کار نه تنها زه شو بولم بلکې دا کار باید ډېر وخت کې سوی وای که وخت کې سوی او زه نه یم خبر بل خبر ده کنی دا باید دا څو کال د مطبوعاتي ازادۍ او په جریان کې دا کار باید سوی وای په هر کال کې باید سوی وای حتی په اروش پورې میاشتو کې باید په افغانستان کې د بیان ازادۍ ارزول سوی وای ځکه چې د بیان ازادۍ البته لکه څنګه چې عاشقان او دوستان لري لکه څنګه چې ملاتړ کوونکي لري په هغه اندازه دښمنان لري په دې وطن کې تاسو معلومه ده د څو کال په جریان کې په افغانستان کې درې او یا ژورنالیستان زخمیان سوي وهل سوي ټکول سوي دي او شل ژورنالیستان د بیان د ازادۍ د حمایې او د صحیح خبرونو د تحریه په جریان کې له بده مرغه د منځه تللي دي شیران سوي دي ځوانې مرګان سوي دي ویني ګواکي د مطبوعاتو و ازادۍ تور کړي دي نو زه دغه ډول سیمینارونه دغه ډول کنفرانسونه نه تنها اړین بولم بلکې وایم چې په خاله باید سوی وای او که په وروسته کې هم کېږي په هر کال کې یا تا په شپږ میاشتو کې باید راوغوښتل
شي یوه وروستۍ نظر ستاسو اخلو هغه رسنۍ چې ملي ګټې په پام کې نیسي او هغه رسنۍ چې دغه کار نه کوي ستاسو سپارښتنه څه ده بالاخره څه باید وکړي چې یو بالانس ژورنالیزم رامنځته شي په افغانستان کې او ټول یو متوازن ژورنالیزم باندې وپوه شي
وبلې د مطبوعاتو د ازادۍ یا د بیان د ازادۍ په جریان کې ټول افغانان ځکه دلته خو خارجان نشته چې مطبوعات لري دا مطبوعات خو ټول د افغانانو دي د افغانانو ګټې باید سره شریکې وي نو کله چې خبرونې کوي کله چې پروګرامونه جوړي کله چې خبرونه جوړي باید ملي ګټې په نظر کې وي او دا هر ګړی په نظر کې وي چې دا خو صحیح خبره ده چې دا خبر یا دغه رپورټ ترتیبول د دغې رسنۍ یا هغې رسنۍ د مشهور کېدلو لپاره ډېره ګټه لري مګر دا باید په نظر کې ونیسي چې ملي ګټې باید تر شهرت قرباني نه کړي ملي ګټې ملي ارزښتونه اخلاقي ارزښتونه دینی ارزښتونه دا ټولې باید په نظر کې نیولې وي او د مطبوعاتو ازادۍ څخه استفاده وکړي زه یقین لرم چې ځوانان دې خبرو ته متوجه وي
وزیر صاحب فقط لنډه توګه باندې د ازادي راډیو په اړه باندې ستاسو فیډبیک څه دی دغه راډیو مو څنګه پیدا کړل په دغه یو کال کې ستاسو خپل دنده ترسره کړې ده په
افغانستان یو کال کې نه ډېره وخت دی راډیو سره آشنا مې وایي زنه بلکې ټول افغانان د ریډیو سره آشنا دي په دې ریډیو کې بهترین شاعران بهترین ژورنالیستان بهترین لیکوالان او خوندور خبره لا داد چې اکثریت یې تر اوسه پورې دېش کلن سوي دا نه دي نو ډېر ځوانان یې فکر راغونډ کړي دي او د دې ریډیو آینده کم نور څه ویش کاله چې د غزبانان او یا کلن کیږي تر هغه خو د دې ریډیو آینده روشانه
د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د ګوزان په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا
دا آشنا رادیو یو خبرتیا ده چې لا ازادي رادیو مش خبرو دا ازادي رادیو او ریتاسي او دا ازادي رادیو خبرونی به دنن ماشام تر وو بجو پوری می امریکا ژغ آشنا رادیو په وو بجو باندې پیل کېږي نو تاسو د دوه دوار ترمنځ غلط نسی. د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ورسته د ځوانانو لپاره ځنګلې ونیس پروګرام لرو. و بوري چې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي چې و نقشه جوړوي چې په دغه نقشه کې په افغانستان د تاریخي ځایونو په اړه معلومات راغون شوي. خو اول پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو لنډیسته. په هلمند کې چارواکي وایي چې د غولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې په وروستیو عملیاتو کې وسلوالو طالبانو ته ډیره مرګ ژوبله اوښتې ده. د هلمند امنیت قمندان ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې امنیتي تهدیدات دومره زیات نه دي چې خلک اندېښنه وکړي. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال خماب ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو مشري کوي. عبدالرشید دوستم پرون مطبوعاتو ته وویل چې دی به د خماب له پاکولو وروسته قیصار او بیا کندوز ته ولاړ شي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر باراک اوباما په سپینه ماڼۍ کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره کتلي دي. دواړو مشرانو په افغانستان کې پر وسلوالو طالبانو غږ کړی دی چې د افغانستان له حکومت سره دې خبرې وکړي. په کویټه کې په انتحاري حمله کې لږ تر لږه لس تنه وژل شوي چې شپږ یې کوچنیان دي. د کویټې چارواکو ویلي دي چې دا حمله د شیعګانو یوه مسجد ته نږدې شوې وه چې د عاشورا د مراسمو لپاره یې تیاری نیوله. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د سوریې ولسمشر بشار الاسد ورته ویلي چې له خپلو مخالفو ډلو سره به په هغه صورت کې خبرې کوي چې هغوی هم د مذاکرو لپاره تیار شي او په سوریه کې د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډله یا داعش وځپي. او امریکایي او عراقي ځواکونو په عراق کې د اسلامي دولت یا داعش د لوري په لسګونو یرغمل شوي کسان چې له حتمي مرګ سره مخامخ ول وژغورل. د دې کسانو د ژغورنې په عملیاتو کې یو امریکایي پوځي وژل سوی دی. د امریکا دفاع وزارت وایي چې د عملیات پرون د عراق په هویجه شهر کې ترسره سول او ټول خوشي شوي کسان عراقي کردان دي. ازادي راډیو د نن ورځې د ماښام تر بجو پورې خبرونه کوي. په پوره 12 بجو به د خبرونو څخه ورسته تاسې د ازادي راډیوي مجله اوري. ازادي راډیوي مجله هر اونۍ خبريږي او په افغانستان کې د فرهنګي مسایلو په اړه رپورټونه خبروي. نو که تاسې علاقه لرئ د پروګرام وخت په یاد ولرئ 12 بجې باندې دا پروګرام خبرو. په افغانستان کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت چارواکي وایي چې د امریکا د شیکاګو د پوهنتون په مرسته د تاریخي ځایونو او د داسې ناپیژندل سویو تاریخي آثارو د ثبت لپاره یو نقشه جوړه کړې ده او دوی غواړي چې په دې ډول د افغانستان لرغوني آثار په ښه ډول وساتل شي او نړیوالو ته ورمعرفي شي. د ازادي راډیو خبریالي نجیبې زمان په دې اړه رپورټ جوړ کړی دی.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت چارواکي وایي چې په هیواد کې د لرغونو آثارو د ښه پیژندلو په هدف به په راتلونکي کې د امریکا د شیکاګو پوهنتون په مرسته یو ځانګړی لابراتوار جوړ کړي او شپږو تنو افغان لرغون پوهانو ته به هم د لرغون پوهنې په برخه کې د لوړو زده کړو زمینه برابره سي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سلاکار او ویان هارون حکیمی په دې اړه ازادي راډیو ته داسې ویل:
لمخې به درې عمده کارونه کیږي. اول د افغانستان د لرغونو ساحو، د افغانستان د فرهنګي میراثونو د یوې نقشې ترتیبول. د دغې نقشې تر تکمیلېدلو وروسته به ټول جزئیات او نقشه د افغانستان حکومت ته سپارل کیږي. په دوهم قدم کې به د افغانستان د لرغونپوهنې د لا پیاوړتیا او د بازو لرغونو ساحو او لرغونو آثارو د شی پیژندنې په موخه د لرغونپوهنې لابراتوار جوړیږي. په دریم قدم کې به د افغانستان لرغونپوهانو شپږو تنو ته د لرغونپوهنې په برخه کې لوړې زده کړې ورکول کیږي.
شاغلی حکیمی وایي چې له دې سره به په افغانستان کې یو شمیر ناپیژندلې تاریخي آثار هم وموندل سي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د معلوماتو له مخې تر دا مهاله په هیواد کې په سلګونه تاریخي او لرغوني آثار پیژندل سوي او له دغه وزارت سره ثبت دي. افغانستان د خپل تاریخي قدامت لمخې د نړۍ یو لرغونو هیوادونو څخه شمیرل کیږي. په دغه هیواد کې سلګونه پیژندل سوي او نامعلومه تاریخي او لرغوني آثار موجود دي چې لرغون پوهان اوس هم په انفرادي ډول د پیژندلو او معرفي کولو په هڅه کې دي. بلخوا د علما اکاډمي غړي او افغان لرغونپوه استاد حبیب الله عرفي په دې اړه وایي چې د افغانستان اکثره تاریخي آثار او لرغوني ځایونه د لمنځه تلو په حال کې دي او د دغو تاریخي آثارو او آبدو د ژغورلو لپاره د اړوندو چارواکو دغه اقدام مثبت او ګټور دی.
د افغانستان د تاریخي آثارو ژغورل یو چټک او ګړنده اقدام غواړي چې وساتل شي. دا کله هرې لارې ژغورل کیږي. هغه هیوادونه چې غواړي تاریخي آثارو په ساتلو کې برخه واخلي، لکه د پوهنتون چې تاسو یاد کړ، د ټولو نه باید استفاده وشي.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت او د امریکا د شیکاګو پوهنتون ترمنځ د افغانستان د لرغونو آثارو د ساتنې په برخه کې دا تړون په داسې حال کې لاسلیک کیږي چې د هیواد اکثره تاریخي او لرغوني آثار د لمنځه تلو په حال کې دي. د نظر خوندان وایي چې د افغانستان د لرغونو آثارو د ژغورنې لپاره باید د دولت او نړیوالو موسسو لخوا ژر او جدي اقدام وسي.
السلام علیکم. هلمند پوهنتون وکلنسو دا پوهنتون 2015 محصلین لري چې د څلور اویا استادانو لخوا درس ورکول کیږي، خو ودانۍ نه لري. ولکې هلمند پوهنتون تر اوسه خپلواک نه دی او لا هم د کندهار په پوهنتون پورې تړلی لري. په تیرو اوو کلونو کې د نړیوالو لخوا په میلیاردونو ډالر نه یوازې په ولسوالیو کې د عملیاتو پر مهال په اوپراتیپي ډول په یو شمېر پروژو ولګول سول، بلکې د ولایتي بیا رغونې ډلې یا پی آر ټي تر څنګ په کلونو د لوړو زده کړو د وزارت په انکشافي بودیجه کې هم د هلمند پوهنتون ودانۍ لپاره پیسې پیدا نه شوې. د نن په ځوان فکر کې د هلمند پوهنتون پر مشکلاتو خبرې کوو. په دې ځوان فکر کې د هلمند پوهنتون ځوان استاد ماستر نور احمد ایمل، د دې پوهنتون محصل فاروق اعظمي او خبریال زین الله سرنگزی سره ملګری دي. غواړم لومړی پوښتنه د پوهنتون د استاد نور احمد ایمل څخه وکړم. استاد، د هلمند پوهنتون اوسنی ماحول چې تعمیر هم نه لري طبعا او د نور خلق په تعمیرونو کې تاسو درس وایستی، د بلې ادارې په تعمیرونو کې تاسو تدریس کوي، دا څومره بلاخره د ادارې بهیر تر څنګ په درسي بهیر کې د ګډوډۍ وایست کیږي؟
رښتیا هم د هلمند پوهنتون کچیر د هلمند پوهنتون پر لږ پراغ شالید باندې باسو کې هلمند پوهنتون ډېر لسو شوشتیا کې بنسټ شو درسو دي په واټه کې په رسمي ډول سره فعالیت پیل کړی دی او تقریبا اته کال کېږي په هلمند ولایت کې فعالیت لري. د افغانستان د تقریبا څلور ویشت ولایتونو څخه دلته موږ محصلین لرو، خو له بده مرغه که چیرې اوسنی وضعیت درته وایم چې موږ په ډیرو بدو حالاتو کې قرار لرو. دغو بدو حالات موږ مجبور کړل چې تر مرکز کابل پر لاړ شو، پوهنتون وتړو. که زه اوسنی حالات د پوهنتون درته انځور کړم، هلمند کې موږ تقریبا 2500 تنه زده کړیالان لرو چې په دې ډله کې یو نیم سل انجینې دي. نو داسې حالات چې موږ په کټ په ټوله پوهنتون کې اته درسي خونې ولرو، نو دوی ځای پر ځای کول به ډېر لستون سره مخې، یعنی څوک خپل انځورولی سي. موږ سیمپونه ډېر واړه سیمپونه دي، کوچني سیمپونه دي. په داسې سیمه کې موږ اتیا او پنځه اتیا نفره کښېنولي دي او په داسې حال کې چې په دې کې انجینو هلکان ګډ وړ دي، استاد په سیمه کې حرکت نه سي کولی، په هغه سیمه کې محصلین په فعاله ډول سره ټوله برخه نه سي اخیستلی، او دغه مشکلات ټول دي. حتی موږ د دغو ستونزو له امله پوهنتون دوه ټیمه کړی دی چې ځینې پوهنځۍ مو ساري کړي دي، ځینې پوهنځۍ مو د ماپښین لخوا کړي دي. د برق ستونزې یو طرف، د انټرنیټ ستونزې بل طرف، دا ټول دي دغه مشکل دی چې موږ لرو. بل لویه ستونزه ده کله چې موږ د پوهنتون لپاره د ودانۍ یا د ځمکې غوښتنه کوو یا د مقتضیانو لپاره د برسونو غوښتنه کوو، مرکزي حکومت یا د لوړو زده کړو وزارت لویه بهانه دا ده چې هلمند پوهنتون تر اوسه پورې لا د لوړو زده کړو موسسه ده، دا باید پوهنتون واوړي. په داسې حال کې چې د کیفیت له نگاه څخه زه په ډاډ سره وایم او دا یو ډول چیلنج ورکوم د افغانستان څلور دېرش ولایتونو ته چې موږ ارزه چې پوهنتون دی کابل پوهنتون به ټول ورته پرې د کیفیت له نگاه څخه زموږ پوهنتون چې هغه څه مساعد کړي دي هغه په ډېرو پوهنتونو کې نشته. د تضمین کیفیت کمیټې له مخې چې موږ څه په خپل پوهنتون کې رایج کړي دي یا موږ پر هغه باندې پلې شدې کریکولم او چپټرونو له مخې بهترین دی.
نو اوس پوښتنه درته پیدا کیږي، تاسو د کیفیت داډ ورکي د ماسرینو شمیر مم کافی دی او د هیواد ډیر ولایتونو کسان دلته راغلي دي نجونو هم شتون لري استادان هم شته راستي مو په اندازه تاسو خپل وایي چې په سم کې دومره ماسرین ناس چې استاد حرکت نسی کولای درس وي بیا ستونه پچا کړه مرکزی حکومت کې د لوړ زده کړو وزارت په بیلابیل وزیرانو کې چې دموکراسي وو او خپل د هلمند پوهنتون اداره ونه تونېدله چې خپل غوښتنې په وجه حسن باندې مطرح کړي او خپل ځان ته خپل غم وخوري.
مهمه خبره ده که زه وایم چې ستونزې دا نه وایم چې که د هلمند مخکنی اداره و رهبری و د پانتون مخکنی اداره د مخکنی اداره که د محلي حکومت اداره و یا په وزارت کې همدارنګه په کندهار پانتون کې موږ په لومړي قدم کې باید سړی هغه نیوکه پر ځان باندې وکړي. که زه واقعیت وایم چې په لومړي سره چې پانتون فعاله سو خامخا پانتون و په هلمند کې لومړی ځل و په اداره کې به ستونزې وې هغه وایي خو تر څنګ یې ډېرې زیاته پاملرنه د محلي لی درې لخوا پانتون دنه د سویت کتاس ته به تر مالونه چې په هلمند کې هلمند افغانستان د ولایت لړل څخه دي چې ډېر شاړې دشت لري اوارز مکه لري غرنۍ نه دي په داسې حالات کې چې هلمند لويشت پلويشت مزقې تقسیم سول دي هلمند لپاره یو ځانګړې د شارت په امن کې وسیمه ځانګړې نسوله بیا په داسې حال کې چې مشت تقریبا د شارت څخه 13 کیلومتر لیرې د ناسراج په سیمه کې چې هغه د جنگ کرښه د سره کرښه ده هلته زمکه ورکړسوي ده چې هغه هیڅ د استفادې وړ نه ده چې موږ استفاده وکړو. نو پړه پر لومړي سر کې اداره نسبتا ضعیف او خو بیا هم خپل هڅې خپل ترتوانه پورې کړې دي. محلي اداره د هغه وخت چې پانتون اساس شروع سوې دي بیا راوسته په مخکنیو کې ډېرې زیاتې ستونزې چې پانتون ته توجه نه پاملرنه ده کړې. همدارنګه کندهار پانتون هلمند پانتون چې کله فعال کېدی د کندهار پانتون پورې تړلې وو رشته و یا فعال وو نو کندهار پانتون په خپل برخه کې هلمند پانتون ته پاملرنه نه ده کړې ځکه چې دوی ته به انکشافي وو د بودیجې ازمر معاشات د کندهار پانتون څخه راتله په دې برخه کې کندهار پانتون ته کڅم زموږ په حق راغلي چې په بودیجې کې زموږ له پانتون سره شریک شوی نه دی زه پر یعنی په ډاګه وایم چې کندهار پانتون په دې کې ستونزه لري او لوی ستونزه چې په دې راورستي کې دوه درو کول را په دې خو کې چې موږ له کندهار پانتون څخه بیل سیو یو په چارو کې او زموږ وسنۍ د پانتون اداره ډیره فعاله ده یعنی استادان په امشغه دی او د پانتون لپاره مخه کړی دی تر مرکز کابل پر خو هم په ګونو پیشنهادونه موږ د انکشافي بودیجې لپاره کړی دي لبد مرغه د وزارت د بیغوري لامل منل سوی نه دي یا موږ ته مثبت جواب نه دی راکړی موږ د ستونزې نه در حل کړی. او تر څنګه بل مسله چې ډیره مهمه مسله ده د هلمند پانتون لپاره یو نیم میلیون ډالر مواد مخدر چې ار ولایت مواد مخدر په بدل کې ورکې هلمند پانتون ته یو نیم میلیون ډالر ځانګړې سوی و. دغه مسله تر اوسه موږ خپل د وزارت سره شریک کړی چې دغه پیسې په یو ډول توافق د مواد مخدر له وزارت څخه زموږ ته ځانګړې سي دوی نه دي توانېدلی تر اوسه پورې. خو ستونزې ډېرې زیاتې دي دغه ټول ارګانونه ملامت دي خو لویه ستونزه زه فقط پر دوو ارګانو راچوم چې یو د وخت د هلمند محلي اداره وه چې توجه هلمند پانتون ته هیڅ نه ده کړې او وزارت
تاسو د ځوان فکر د لارې د ازادي راډیو څخه د هلمند د پوهنتون د ودانۍ په شمول پر غستونځ باندې چې محصلین او اوسنۍ اداره لري بحث اوري استرنګ سیستم کتاب سره سم ولې څه فکر کوي په دې ډیر لسکلونو کې د پیاټګانو د پیسو ترڅنګ چې د بیرغون په برخه کې لګول کېده په جنو سیمو کې د بهرنۍ ځواکونو خپل پراتیک پیسې چې بادولې او په نړۍ کې خپل هغه بودیجه چې د نړیوال ټون د لارې وزارتونو تور کول کېده وزارتونو خپل بودیجه درلوده ولې د دومره پیسو او د دومره مصارف ترڅنګ چې وسوله هلمند پونتون اداره ولتونه د لیا هلمند پونتون ودانۍ تر وسه پیدا نه کړ
پونتون نه یوازې چې درسی خونو ادارې او دغه برخې ته ډېره اړتیا لري پانتون ماحول باید داسې جوړ شي محصلان وکولی سي په اسانۍ سره په ښه ډول سره خپل مطالعه وکړي زده کړه وکړي او هغه پروګرامونه چې دوی لري هغه پر مخ بوځي. خو متاسفانه په تیرو اوو اتو کلونو کې چې دغه پانتون دلته ایجاد شوی دی دا یو ډېر نیک کار وسو ښه کار وسو په معنوي لحاظ استاد یادونه وکړله یعنی دا پانتون اوس که موږ د یو ډېر هغه شو پانتونونو سره موږ مقایسه کولی سو چې ښه درسونه پکې دي، یعنی ښه درسونه دي. ما د ماسونو سره خبرې کړې دي، هغوی د ازري په برخه کې، د درس ویلو په برخه کې، د امتحان اخیستلو په برخه کې واقعا زه خپله ورته خوشحاله یم، خوشبینه یم. د استادانو ښه ماحول جوړ کړی دی، ښه سیستم جوړ کړی دی. دا چې ولې ونتوانېدله چې د پانتون دپاره ودانۍ جوړه سي، ماحول جوړ سي، لیلی جوړ سي، او هغه امکانات چې د یو پانتون دپاره اړین وي جوړ سي. په دې کې ځینې ستونزې مشکلات وي مخکې مې یادونه باندې وسوله. اول خو دغه نږدې وختو کې د دغه پانتون استادان اکثره لاړه کابل ته، د نواتې زاري مشران ته وکړل چې موږ دغه مشکل زموږ مشکل را حل کړي. زه وایم که دغه مشکل د هغې ورځې څخه چې دوی پوسی وایي چې موږ ته ودانۍ نه جوړیږي، از موږ دا مشکل نه حل کیږي، په وار وار سره خپل د ادارې هڅې کړي وای، یعنی څو ځلې دغه ډول پانتون دروازه تړلې وای، تر کابل پورې تللې وای. زه فکر کوم اداره مجبوره کېدله، محلي اداره مجبوره کېدله، مرکز مجبوره کېدی چې د دې پانتون د ودانۍ مشکل حل کړي. خو دوی دا کار زه فکر کوم په دغه ډول سره چې وسې وکړي مخکې نه وسوي. یعنی زه په دې باوري یم چې د اوس حرکت د دوی بې ځایه نه دي. نو دوی باید هڅه کوشش وکړي، لکه مخکې چې یادونه وکړله، د شمه حول د جوړېدو لپاره دي یو پراخه او اوږدمهاله فکر وکړي. که چیرې مرکزی دولت خپل اړوند وزارت یا د موادی مخدر لارې هغه پیسې چې دوی ته ورکول کیږي، هغه د دوی د ودانۍ د جوړېدو لپاره ورکول کیږي، دوی ته ورکول شي، په اختیار کې ورکول شي، دوی په ډېر غور سره دغه ودانۍ ځای انتخاب کړي.
یعنی تاسو د خبرو ته ملمیره چې د دې پونتون د ودانۍ پر ځکه باندې هم کشمکشونه د دې ودانۍ د زندیدو باعث و.
اوس خبره بدی کده چې په دې کې شک نسته، مخکې یادونه وسوله چې پراخه ځکه غصب سولې فساد وسو، پونتون ته ولې ځکه ورنه کول سول. او هغه ځکه چې د دوی سره خوانی ولسمشر ژوند وکړ، نه پېژم اویا جریب وک 15 جریب ځکه و، هغه دې هم خپل پلاس کې واخلي، د موقت وخت د پاره دی ودانی په جوړ کی، مګر د پانتون د دایمي ودانی د پاره ز فکر کوم شنه دی. په دې خاطر باندې دوی ماحول دلته نه لري، د مطالعه ځای نه لري، د لیلو ځای نه لري، د پارکینګ او د پانتون د پاره ډیر اړتیاوې سچ دوی په خپل مالوي دي. هغه ځای چې وس دیوال باندې را چاپېره کیږي، د کندهار او هلمند په لار د سرکار په سیمه کې ورته ځای ځانګړی شوی دی، په دې دوی ډیر ټینګار وکړي چې امنیت ټینګ شي، او هلته دوی د پاره ودانی جوړ شي، او هلته دغه ټول څه چې په یو معیاري پوهنتون کې په کار وړل کیږي هغه هلته جوړیږي. دوی کولی شي چې بیا خپل مشکل دا کېدای شي هلمند تاریخ ته وګوري، په دا نږدې 40-50 کلونو کې اخواته زموږ د مکتب فارغین به پانتون ته، ما اوریدل یعنی موږ دغه عمر خلک نه یو، پانتون ته به په خپل د دولسم په دغه باندې تله، په امتحان باندې تله، ځکه دلته ډیر شمه هول او ډیر شد. یو وخت به بیا داسې دا به د علم تمدن او د پرمختګ یو مرکز وي، بیا به موږ د پانتون لپاره بیا به هم ځای نه لرو، بیا به هغه امکانات چې موږ د لنډمهاله وخت لپاره فکر ورکوو بیا به هغه نه وي. هغه ځکه چې 100 تجربه ځکه دا 100 تجربه ځکه ده، هغه باید دوی خپل پلاس کې ونیسي. هغه باید دوی مثلا 200 کاله مخکې کېدای شي موږ دلته د نړۍ په کچه باندې کېدای شي موږ د یو مرکز دلته ولرو چې خلک راځي دلته روزل کیږي، د ماسټري لپاره پروګرامونه وي، د پانتون لپاره دې برخه کې دوی بیا هم هڅه وکړي تر کابل دی ولاړ شي، په یوازې په محلي ادارې په پیشنهاد باندې نه کیږي.
ډېر مننه کوم سره زه ستاسو ورس راځم. د هلمند پونتون یو تن محصل فاروق اعظمی، تاسو راځم، تاسو تقریبا دلته یو نیم کال کې درس وایس، دا معلومه خبره ده چې یو محصل د درسول لپاره شمه حاول ته شپ ذات اړتیا لري، پراخ سمت څرول دی، تاسو وایس څرول دی، که تاسو د خپل نظر راته انزور کې تاسو نور پونتون نوم لیدلې، د کابل پونتون تم تللی، کندهار تم تللی، د هلمند پونتون ماحول څرول ماحول دی.
تاسو مخکې موږ واورېدل چې هلمند پونتون په 1968 کې یعنی د تاسیس څخه اته کاله پر کېږي، تر اوسه پورې ځانګړې ودانۍ نه لري. نو کله چې یو پوهنتون ځانګړې ودانۍ ونه لري، د ځان لپاره ودانۍ ونه لري، نو هلته به ښه چاپېریال د درس لپاره څنګه وي؟ یوه خبره مهمه دا ده چې موږ د تدریس په بهیر کې ښه استادان لرو، ښه تدریسي بهیر دی، او هر څومره د تدریس په اړه د افغانستان نور پوهنتونو په معیار برابر دي، خو زموږ لویه ستونزه هغه د ودانۍ نشتوالی دی چې نه هلته موږ سم سمپلرو، په یو سیم کې موږ اتیا سل کسه په یو سیم کې موږ کښېنو، دلته به نو هغه درس څنګه زده کړل شي، محصلین به څنګه له استاد څخه ګټه واخلي؟
تاسو فکر کوئ من هیڅ د یو محصل فکر کوي د پونتون اړوند ادارې د دې ودانۍ د جوړولو او د مرکز د توجه جلبولو په پینل کې د ډونر د توجه د راغونډولو لپاره کافي علي سلی کړی دي.
دا داسې خبره د مخکې ورباندې بحث وسو، کېدای شي دوی به مخکې د پونتون ریاست به په دې برخه کې کار کړی وي، خو مخکې بحث وسو چې د وخت محلي ادارې او د مخصوص ما په نظر تر ټولو مهمه دا د چلته وزارت توجه ورته وي، او د وزارت توجه په دا تېرو اتو کلونو کې نه ده سوی. یو بل هلمند پونتون په کندهار پونتون پورې مربوط پونتون و، په هغه پسې تړلی پونتون و، تر اوسه پورې پونتون ته ارتقام نه ده کړی. د هلمند پونتون د لوړ زده کړو مؤسسه ده تر اوسه پورې، نو دغه ځینې ستونزې وي. او د دوی دغه اخرنی اقدام چې دوی کابل ته ولاړل، هلته د لوړ پوړو مشرانو سره ولیدل، هغوی ځینې وعدې ورته ورکړي دي. موږ خوشبین یو چې دغه وعدې تحقق پیدا کړي او هلمند پوهنتون د یوې شی ودانۍ خاوند شي.
مننه فاروق اعظمي. استاد نور احمد ایمل، دلته وویل شو چې هلمند پوهنتون ودانۍ نه لري، بیا هم درسي بهیر لري، په یو خونه کې اتیا نفره ناست و. دا 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 نو درس د تدریس چیرې کیږي؟ چیرې کښېنی تاسې؟ د چا په ودانۍ کې کښېنی؟
مهمه خبره ده، موږ کورې ودان باید وسخ. موږ مننه وکړو د معرف ریاست چې موږ ته دوه ودانۍ دوه بلاک موږ په اختیار کړه کړي، چې یو اداري بلاک دی، بل څه موږ د لیلی استفاده کوو، او تر څنګ یې د عالي درمالمین څخه چې موږ ته یو منزل را کړی چې پاکې شپږ وسیم په دې چې موږ د هغه څخه په تدریسي چارو کې استفاده کوو. د دوی کور ودانونه په دغه یعنې موږ د معرف وزارت څخه د هغوی همسایه یو، د هغوی موده استفاده کړې ده. ستونزې ډېرې دي، خو زه پرې وشي سره رڼا اچوم چې زموږ غږ ډېر اوري. بیا په تېره لوړ پوړي چارواکي موږ په دا وروستیو کې په ډېره لویه پیمانه استادان تقریبا چې د 50 پر شاوخوا وه، موږ مرکز کابل ته ولاړلو، موږ د لوړو زده کړو له وزیر سره ولیدل، موږ د هغوی سره په دې نه چې موږ مخکې هڅې نه وې کړې، موږ دغه رهبري چې دوه درې کاله کې چې رامنځته ده په پوهنتون کې، موږ په سلګونو مکتبونو په سلګونو غونډو کې دوی سره ګډون کړی دي، له بېلابېلو لارو دوی ته واسطې جوړې کړې دي، خپل ستونزې ورسره شریک کړي دي، خو اخر ته مجبور سول چې د پانتون دروازه د دوه هفتو لپاره وتړو، لاړ سو مرکز کابل ته. له وزیر سره مول د لاغې ته مډیر یعنی دا موږ تر دې دم پر حوصله کړ، د خپل اکیډمیک محیط په خاطر باندې، د خپل اکیډمیک مخ په خاطر موږ حوصله کړې و، موږ فقط زغم کړې و چې موږ خپل یو ډول نه ډیر ستونزې چې موږ خپل حل کړې دي. حتی د پانتون کې د چوکۍ و د میزونو و د پروجیکټر دا موږ انداز استادانو کړې دي، ماسلینو کړې دي، موږ پروجیکټرونو وشان رانیولې د پانتون لپاره، دا بوج پر وزارت نه دی اچولی. خو هغه ستونزې چې هغه موږ تر توان و تل ستونزې دي، هغه مودې سره د دې ځلې په ډیر جدي ډول شریک کړي دي. خپل شخص ما په خبرې کې وزیر تور کا چیرې زموږ ستونزې حل نسی، موږ له کابل څخه نزو او کزو، موږ په تبه اجمنی را کول کیږي، او کچیر هغه اجمنی چې موږ سره پر نسی د دوم ځل لپاره بیا د پانتون درزه ټپه ترول کیږي. او بیا ما د مهمه ده چې زوم ته ولایت تر سکوت د پانتون سکوت ډیر تاثیر لري، ځکه په پانتون کې 2500 ځوانان موږ اگر زول دغه تعلیم کې کچیر د 2500 ځوانان بیکاره سي، یعنی په ټولنه کې بلوي خندونه رامسته سي. دا خبرې مو له وزیر سره کړې دي، دا خبرې مو د ولسمشر له دوه مشاورینو سره، کرام خپلواک او غزنفر صاحب سره کړې دي، خپل ولسمشر سره کړې دي، د پخواني ولسمشر سره، د اجرایي ریاست د مرستیال سره، محمد خان سره دا خبرې مو سره شریک کړې دي، او په اختیاري ډول مرته ویلې دي. د ډونر غوښتنه مو کړې ده، د شخصي امکاناتو غوښتنه مو ځینې کړې ده، د مځکې د حل غوښتنه مو ځینې کړې ده، خو دوی ژمنې مو سره پوره کړې دي. بل لویه بدمرغي، لویه بدمرغي په خپل هلمندیانو کې هم ده، دا خبره باید پرده کړو. زموږ په قومي مشرانو کې، زموږ د پارلمان په وکیلانو کې، زموږ په ټولو دغه بخش کې چې هغه ځان ته مشران وایي، ته اوس د قومي مشر سره د پانتون په اړه پوښتنه وکړه، د پانتون خبر نه چې پانتون چیرې دی، او سبب اوس د خپل مسئ وزوی راست اجاره سي وادارم که. خو له بده مرغه چې موږ سره تر څنګ چې کله موږ زو د مځکې غوښتنه کوي، د ولسمشر تر څنګ هغه داواګیر زموږ قومي مشر سره روان دی، و تاسو ورته مزه کا خلای زی بخینه در کوم مته ډول اختاره مل ترک، یعنی زما قومي مشر د خبره کوي. زه د مثالو مختلف د پکتیا او پکتیکا او نور سیمو مثال نشه، قومي مشر خپل هڅه کوي چې زما پر شخصي زما کا پانتون راځو که خو زموږ لپاره د مرغه چې دغه د علم او پوهه انګیزه په ځینو غاصبینو مشرانو کې ضعیف ده، ما په ولسونه غواړي چې علم تعلیم وکړي، اما دا مسله ده. خو موږ د دغه ټول خوندونو په وړاندې خپل مبارزه جاري ساتو، کچیر د یوې مشت په دننه کې زموږ د ژمن موږ سره پوره نسی، موږ دا استادانو ټول په ګډه د تصمیم نیولو اجتماع ته درځي او بیا ترو
ډیر مننه کوم تاسو بیرته راځم. سره زه سب کدا بس داسې کنه وخت نسی چې د استاد ستاسو تر راځم، استاد بیا پاره کزم ترځم. دغه رښتیا هم د خلکو د نه غوښتنې لامل دی، دا زموږ د خلکو مثلا د پونتون په اړه د نه معلوماتو لامل دی چې موږ پونتون ودانۍ نه لرو.
پدې کې شک نشته چې ولسی جرګه د هر ولایت استازي د حق په غوښتلو کې رغنده رول لري او هغوی کولی شي، او موږ د ځینو ولایتونو فعال وکیلان وینو چې هغوی خپل حقوق اخیستي دي او غوښتي دي، او موږ خپل په ولایت کې د دوی زور هم لیدلی دی چې په ځینو پوسټونو کې چې د دوی خپل د ځان لپاره امتیاز بولي. راځئ وګورئ په د ولسوالیو ویش ته وګورئ، د قمندانیو ویش ته وګورئ، په دې کې دا د هیچا څخه پټه نه ده. دوی کولی شي یو احمد لیریکه محمود یې پر ځای مقرر کا او خپل امتیازات د لارې څخه واخله. دا د هیچا څخه پټه نه ده. زموږ په ولایت کې دا شیسته که دوی چیرې غوښتي وایي چې موږ زموږ پوهنتون دي مستقل سي، د موسیقي څخه د پوهنتون بدل سي، او پاینیال کې د ودانۍ لپاره امکانات او بودیجه ورته ورکول سي، په دې کې شک نه و چې دا به 15 کاله مخکې دا کار سوی وای. نو دا کار دوی نه دی کړی، ځکه یا به داسې وي چې دوی به په نورو کارونو اخته وي، دوی به خپل شخصي کارونه باندې اخته وي، یا به داسې وي چې نه به پوهېږي زه به د نه پوهولو لفظ هم وکاروم. دغه دوی خبرې دي که نه دا ستونزه به دوی هواره کړې وای. نو ولې دوی دا کار نه دی کړی؟ دا دی او پاینیال کې د سیمې په کچه باندې چې مشران سته، هغوی باید د پوهنتون د استادانو سره یو ځای ملاتړلی وای، او د دې ستونزې دپاره غونډې جوړې کړي وای، د حل لارې ورته لټولي وای. نور عام ولس په دې کې څه نه شي کولی. عام ولس که پوهېږي که نه پوهېږي، زموږ ټولنه همداسې ده چې 40 کاله 15 کاله پکې جنګ تیر شوی دی، خلک مو د دې برخې سره ناشنا دي. هغه باید موږ وپوهو، هغه باید موږ وکیلان وپوهوي، هغه باید موږ هغه خلک وپوهي چې هغه په نړۍ کې ګرځېدل دي، د نړۍ د حالاتو خبر دي، د پرمختګونو خبر دي، هغوی باید دا کار وکړي.
په کار څه دي ستا په نظر؟
په کار دا دي چې بیا هم استادان اوس خودی دې مسولیت ته ولاړ دي، د پانتون مسولین د ولایتي ادارې سره بلانغه غونډې وکړي، او هغوی مجبوره کړي او بیا تر کابل ولاړ شي، او خپل دغه حق چې بنسټیز حق دی او دا او تر لاسه کی وی غواړي. پرته له دې هغه مثال دی چې ماشومونه جاړي مور ورته شولینه ورکوي. اوس نو که موږ پټه خوله کښینو، فکر کوو دوی وایي چې په هلمند کې تاسیسات ډېر دي، معرف ودانۍ لري، نورې تاسیسات شته، دوی به کیدای شي ځای ولري، ماحول به لري، درسي امکانات به لري، نو موږ څه کوو چې ورته جوړوي؟ او په داسې حال کې چې نشته، دلته څه نشته. نو باید دا غوښتنه وسي، باید په تکرار غوښتنه وسي، باید مجبوره سي، او د پارلمان وکیلان باید مجبوره سي، هغوی ته باید وسازان ورسي ورسره کښېني. او په عین حال کې د یو پیغور په ډول ورته وایي چې تاسو د ولایتونو کې وګورئ، که په هلمند کې یوه ولسوالي سقوط کوي، نو موږ نه وینو چې یو څوک چیغې بغاري وي، ځکه ته زموږ استازی یاست. خو که په یو بله سیمه کې یوه قریه سقوط کوي، طالبان یې نیسي، د ولسي جرګې د ښځې رانیولې تر نارینه وو پورې ګرده ژاړي اوښکې تویي چې زما خلک په نامنۍ کې ژوند کوي، حق یې خوړل کېږي، دا دی وها دی پیغور دی ورکی ورته. هغوی دي وایي چې د کندهار او د لوی کندهار په کچه د ولسي جرګې د خلکو سره وګوري، او خپله د ځانګړي د هلمند د خلکو اساس سره دی وګوري، او هغه دي مجبوره
کړي. ډېره مننه کوم فاروق اسمي. تاسو من هیڅ د یو محصل کې ځان ته جوړ کړي، هغه هم د هلمند په سطحه، نه د یو پرمختللي هیواد یا نه د یو مرکزي ولایت مثلا هرات کابل بل، څه ډول یو ماحول ته اړتیا لري؟
تر ټولو مهمه دغه ده چې هلمند پوهنتون باید یو ځانګړې ودانۍ د ځان لپاره ولري. که څه هم دلته دا د 15 اویا جریب ځمکې واده ورسره شوې ده، دا هم د پوهنتون لپاره کافي نه ده. پوهنتون باید حد اقل یو 600-700 جریب ځمکه ولري. تاسو د کندهار پوهنتون لیدلی دي څومره پراخه ساحه لري، او مشکلات هم تر ډېره حده پورې حل دي. نور خو د بودیجې ځانګړي کول هم د پونتون لپاره ډیر مهمه ده، چې پاغه کې تر کومه د پرجزه خبرې ما ستونځي ستاسو د وزارت خوا پونتون ته بودیجه نه ورکول کیږي. او بل دغه د موسسه د موسسه څخه پونتون ته ارتقا ډیر جاته مهمه ده، ځکه زه اوس د یو ماسل په صفت وایم چې د ماته ډیپلوم راکې، نو د به ماته د موسسه په نامه راکې، د پونتون په نامه به نه راکې. نو دا ډیر جاته مهمه ده چې د موسسه څخه پونتون ته ارتقا وکړي. او د ودانۍ جوړول خو دوی علي ځلی کوي، ا دې تقابل پر رسیدلې دی، او هیله ست چې ودانی جوړه.
ډیر مننه کوم خبريال زین الله سنګزای، د هلمند پوهنتون استاد ماستر نور احمد ایمل، او د هلمند پوهنتون محصل فاروق ازمی. کور مدان چې په دې بحث کې موږ سره برخه واخیستم.
حال پختن سلا کوي پزر دیو وی پفل بلا کوي زما د حال پختن سلا کوي پزر دیو وی پفل بلا کوي زما د حال پختن سلا کوي پزر دیو وی پفل بلا کوي پکم باند مرم گلے اغا خبر سو سو زلا کوي پزر دیو وی پفل بلا کوي زما دا حال پخت نسلا کوي پزر دیو وی پفل بلا کوي